ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو د یو ساده خبرونه ته چې زه رضوان مرادی د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم، ستاسو هر کله کو تر 3 بجو پورې د افغانستان او سیمې د ورستیو او مهمو پیښو او تازه تحولاتو په اړه ریپورټونه او مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو په سر کې خبرونه لرو. لومړی پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو وروستۍ لیست اعلان کړ. په کابل ښار کې په لسګونو معیوبینو مظاهره وکړه او له سړکونو او لارو څخه د امنیتي موانعو د لرې کولو غوښتنه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د ایران جمهور رئیس محمود احمدینژاد د جمهوری ریاست په پرونیو انتخاباتو کې تر خپلو سیالانو ډېرې رایې ګټلې دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو وروستۍ لیست اعلان کړ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عزیز الله لودین نن خبریالانو ته وویل اکبر بای، محمد جعفر او د یوبل کاندید مرستیال د هغه سلامله چې د خلکو شکایتونه وبلل د جمهوری ریاست د کاندیدانو له لیست څخه وویستل شول. په خواتر دې د محمد داود میرکی په نوم یو بل کس د خپل کاندیدای تیر شوی وو او په دې توګه د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته په وروستي لیست کې یو څلوختنه پاتې شول. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د زمری د میاشتې د 9 مینیټې انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاین هم د جوزا د میاشتې په 6 مینیټې پیل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره پراخ کمپاین پیل کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې نیلاب مبارز له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل دغه کمپاین د سولې له نړیوالې ورځې 100 ورځې مخکې پرون د تاسې د سولې لپاره څه کولای شئ تر رسرلیک لاندې پیل شو. نوموړي په افغانستان کې له مدني ټولنو او سازمانونو وغوښتل چې د سولې د ورځې د لمانځنې په دغه کمپاین کې له ملګرو ملتونو سره یوځای شي. د سپتمبر 20 په نړۍ کې د سولې د ورځې په نوم لمانځل کیږي. په کابل ښار کې نن په لسګونو معیوبینو مظاهره وکړه او د ښار له لارو او سړکونو څخه د امنیتي موانعو د لرې کولو غوښتنه وکړه. اوس مهال د کابل ښار یو شمیر مهم سړکونه د ځینو دولتي، نادولتي او نړیوالو ادارو د امنیت ټینګولو لپاره د عمومي ترافیکو په وړاندې بند شوي دي، چې له امله د کابل ښار په واټونو د موټرو ګڼه ګوڼه نوره هم ډېره شوې ده. 4 ورځې مخکې د کورونا چارو وزیر محمد حنیف اتمر ژمنه وکړه چې د کابل ښار له واټونو او لارو به اکثره موانع ډېر ژر لرې شي، خو خلک وایي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې عملي اقدامات نه دي شوي. په افغانستان کې میشت د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې د وسلوالو مخالفینو یو قومندان له ټپې کېدو وروسته نیولی دی. ائتلافي ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې نوموړی یې تېره شپه د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز باندې د برید په مهال نیولی. ائتلافي ځواکونو نیول شوی کس په سیمه کې په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورن ګڼلی او ویلي دي چې نوموړی د مهال تر درملنې لاندې دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. او د امینجان خصوصي صرافي شرکت د راپور له مخې نن افغاني له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او لس پله، یو روپۍ یورو او 1 افغاني، یو سترلینګ پاوند 1 افغاني، یو سعودي ریال 1.5 افغاني او 50 پله، زر ایراني تومانه 50 افغاني او 50 پله، او زر پاکستاني کلدارې 621 افغاني. نو د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به فراه هیواد وړاندې کړي.
د ایران په انتخاباتو کې د احمد نژاد مهم سیال اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوی په انتخاباتو کې د احمد نژاد لوی بری نه مني. هغه نن خبري رسنیو ته وویل چې په پرونی انتخاباتو کې پشکاره تقلب شوی او دی د دې پر خلاف احتجاج کوي. هغه زیاته کړه چې ایران دغه خطرناک حالت ته نسي تسلیمېدای. ښاغلی موسوی وویل په انتخاباتو کې درغلی به په دغه هیواد کې د ظلم او استبداد سبب شي. د ایران د انتخابات مقامات وایي جمهور رئیس محمود احمد نژاد په پرونیو انتخاباتو کې په سولې کې 15 رایې ګټلې دي. په دې ترتیب احمد نژاد به د دوهم ځل لپاره د څلورو کال لپاره جمهور رئیس وي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس کامران دانشجو وویل د احمد نژاد تر ټولو لوی سیال اصلاح غوښتونکي میر حسین موسوي په سولې کې 2.5 رایې واخیستلې. تر اوسه پورې د رایو ډېره برخه نه ده شمېرل سوې. معذرت غواړم، تر اوسه پورې د رایو ډېره برخه شمېرل سوې ده. په تهران کې د احمد نژاد ملاتړ کوونکو له وړاندې د احمد نژاد بری ولمانځي او خوشحالي یې وکړه. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په یوې تلویزیوني وینا کې ویلي طالبان غواړي پر پاکستان واک ټینګ کړي، خو دوی به تر پایه د وسلوالو پر ضد وجنګیږي. په دې وروستیو ورځو کې وسلوالو په سوات کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په غچ کې په پاکستان کې بمي حملې کړي. پرون په لاهور کې د طالبانو ضد یو پیژندل سوی دیني عالم د خپل کار په دفتر کې په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو. په چاودنه کې 2 نور کسان هم وژل سوي او 11 ټپیان دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي جورج میچل نن په دمشق کې د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره ولیدل. جورج میچل په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې د چټکولو لپاره سیمې ته سفر کړی. واشنگتن له سوریه سره وروسته تر ډیرو کلونو مخالفت او دښمنۍ هڅه کوي چې په ډیر احتیاط سره د اسرایل او عربو ترمنځ د لسیزو زړې شخړې د پای ته رسولو په هلو ځلو کې سوریه هم شامل کړي او له دې هیواد سره اړیکې سمې کړي. د پنجشنبه په ورځ ښاغلی میچل په قاهره کې له عربو هیوادونو وغوښتل چې له اسرایل سره د سولې لپاره مهم او اغیزناک ګام پورته کړي. تر اوسه یوازې مصر او اردن له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. شمالي کوریا نن وویل چې د بم جوړولو لپاره به د اټومي وسلو پروګرام ګړندی کړي. شمالي کوریا دغه اعلان یوه ورځ وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې فیصلې په ځواب کې وکړ چې پر شمالي کوریا یې سخت اقتصادي بندیز ولګاوه. پینګ یونګ دا راز وویل چې که امریکا او متحدین یا د شمالي کوریا د منځوي کېدو هڅه وکړي نو دوی به په پوځي اقدام لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ په یوه خوله شمالي کوریا د تیرې میاشتې د اټومي وسلو د ازموینې په خاطر د دغه هیواد پر ضد زیات بندیزونه تصویب کړل. او د روغتیا نړیوال سازمان په رسمي ډول د خنزیر انفلوئنزا وبا اعلان کړه او درمل جوړونکي کمپنۍ دا مهال د واکسین د تولید هلې ځلې کوي. د انګلستان ګلاسکو سیمنت کلاین کمپنۍ وایي د څو اونیو په دننه کې به د زیاتې اندازې واکسین تولید کړي. د سویس د درمل جوړولو کمپنۍ وایي دوی یو تجربوي واکسین تولید کړي چې په لږ وخت کې برابرېدای شي. دا واکسین تر اوسه پر انسانانو نه دی ازمویل سوی. د انګلستان، کاناډا او فرانسې په شمول زیات شمیر بډای هیوادونو مخکې له درمل جوړونکو کمپنۍ سره تړونونه لاسلیک کړي او د وبا ضد واکسین اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او نور سازمانونه اټکل کوي چې د یو کال په مودې کې به د واکسین شاوخوا 2.5 میلیونه درمل موجود وي. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوه بجې او اته دقیقې دي. د ناتو یو شمیر غړي هیوادونه وایي د افغانستان له انتخاباتو د مخه به د هیواد ته نور سرتیري واستوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان وایي د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې نوی پلان سره افغانستان ته راغلی دی. په هلمند ولایت کې د یوې لوی چاودنې رپورټ هم لرو. دا هم اوري چې کاناډا د افغان پولیسو د تنخواګانو لپاره له افغان دولت سره مرسته کوي. د ایران د تیرې ورځې د انتخاباتو د نتیجو په اړه هم وروستي معلومات درکو. د ایران د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولسمشر احمدی نژاد زیاتې رای ګټلې دي، خو د هغه سیال میر حسین موسوي دا خبره نه مني. د نور راپورونو سربېره د پاکستان امنیتي او سیاسي حالات هم په یو رپورټ او له کارپوهانو سره په خبرو کې درسره سیړو. تاند سانګي 19 پروګرام د خبرونه په دوهم نیمه کې مخې راوي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ناتو تړون د دفاع وزیرانو د بروکسل په پرونی غونډه کې سلا وکړه چې په کوزو وو کې به د خپل سرتیرو شمیر کم کړي. هغه ویل څنګه چې په سیمه کې ثبات مخ پټینګي دوه دینو په کوزو کې له موجوده 4000 سرتیرو څخه 4000 وباسي. د ناتو دفاع وزیران لدې پریکړې وروسته د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هیله څرګنده کړه چې د ناتو غړي هیوادونه به له کوزوو څخه خپل یو شمېر پوځیان افغانستان ته واستوي. په همدې حال کې استونیا، هسپانیا او ګرجستان اعلان وکړ چې افغانستان ته به تر انتخاباتو مخکې یو شمېر سرتیري ولیږي. دا موضوع نور تفصیل له عصمت سروان څخه اورو.
د هسپانیا حکومت موافقه وکړه چې افغانستان ته 1502 نور عسکر واستوي چې د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له امنیت سره مرسته وکړي. د افغانستان د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو د امنیت لپاره د ناتو بیلابیلو هیوادونو په موقتي ډول د ځواکونو لیږلو ته چمتووالی ښودل لري. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د استونیا ملي پارلمان وویل چې دا هیواد به د افغانستان د انتخاباتو له امنیت سره د مرستې لپاره افغانستان ته 140 تنه نور پوځیان ولیږي. هسپانیا حاضر ده په افغانستان کې 800 سرتیری لري چې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف یا د امنیت او همکارۍ ځواک په چوکاټ کې فعالیت کوي. اکثره هسپانیایي ځواکونه د افغانستان په لویدیځ او شمال لویدیځ کې ځای پر ځای دي. بهر ته د هسپانیایي ځواکونو استونه د دغه هیواد د پارلمان تصویب یا هوکې ته اړتیا لري. پرون د اسپانیا کابینې افغانستان ته د 1502 سرتیرو د استولو لومړنۍ پریکړه وکړه، خو د هغوی د پریکړې د اجرا لپاره د پارلمان فیصله پکار ده. د هسپانیایي سرچینو له راپورونو سره سم 450 هسپانیایي سرتیری به د افغانستان د انتخاباتو د امنیت لپاره ولیږل شي او ډیر تر ډیره به په افغانستان کې د یوې میاشتې لپاره پاتې شي. 10 نور عسکر به افغان ځواکونه وروزي او اویا تنه نور به د اوو میاشتو لپاره د کابل په هوایي ډګر کې د امنیت مسؤلیت په غاړه لري. د هغوی ماموریت به د اکتوبر په میاشت کې پیل شي. د استونیا ملي پارلمان هم ویلي چې دا هیواد به د افغانستان د انتخاباتو له امنیت سره د مرستې لپاره افغانستان ته 140 تنه نور پوځیان ولیږي. د افغانستان د اګست 6 نیټې د انتخاباتو له امنیت سره د مرستې لپاره د هیواد ته د استونیایي ځواکونو د لیږلو پریکړه د دغه هیواد ملي پارلمان په 80 رایو وکړه او هیڅ استازی مخالفت ونه کړ. استونیایي ځواکونه به د افغانستان په هلمند ولایت کې ځای پر ځای شي. دا هیواد له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې سرتیری لري. استونیا حاضر ده په افغانستان کې 150 سرتیری لري چې تر اوسه پورې 3 تنه وژل شوی او تر دې شو زیات نور ټپیان شوی دي. ګرجستان هم چې لا د ناتو غړیتوب نه لري اعلان کړی چې افغانستان ته به یو ټولی سرتیری ولیشي. دا خبره د دغه هیواد د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه. ګرجستاني سرتیری به کابل ته نږدې ځای پر ځای شي.
په ریپورت کې مو ورېدل چې استونیا، هسپانیا او ګرجستان غواړي چې افغانستان ته تر انتخاباتو مخکې نور سرتیری واستوي. بل لور ته جنرال ستانلی ماکریسټل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه له پیشنهادې وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ویلي چې دی به په افغانستان کې د طالبانو ضد جګړې لپاره نوی پلان ولري. دی وایي د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره باید خلک ونه وشل شي، بلکې باید هغوی ته قناعت ورکړل شي. د دې مرکې نور جزئیات امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال خبرې کړي چې احمد تکلی لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي نومول شوي قومندان جنرال ستینلی مکریستل د څرګندونو په اړه د وال سټریټ جورنال د مطلب سرلیک دی. امریکایي قومندان د افغانستان د جګړې لپاره یو نوی تګلاره جوړه کړې ده. ورځپاڼه لیکي جنرال مکریستل په خپل لومړنۍ مرکه کې ویلي چې په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره د امریکا د څو کلونو هڅو له څارنې وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره باید خلکو ته قناعت ورکړل شي، نه دا چې ووژل شي. نوموړي تېره اونۍ په یوه مرکه کې وویل د سپتمبر له 11 نیټې وروسته د لیدل چې له هغه پایله ټولې هڅې د دې لپاره وې چې دا اور په زور ووژل شي، په داسې حال کې چې د په وینا د سر پرې کولو ستراتیژۍ نتیجه نه ده ورکړې. جنرال مکریستل زیاته کړه سره له دې چې د ولسمشر براک اوباما ادارې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 18,000 ته ورسوي، خو دای ډاډه نه دی چې د سرتیرو په شمیر کې دا زیاتوالی به د هغه کار لپاره چې دای په پام کې لري کافي وي. د وویل دای به د استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو په چاره کې د پرمختګ او خلکو ته د ثبات د روحیې د ورکولو لپاره خپل سرتیری په ټول افغانستان کې له پوځي اډو راوباسي او د خلکو منځ ته به ورولېږي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې وایي د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د مکریستل له ټاکل کېدو داسې ښکاري چې له دې وروسته به د افغانستان د جګړې کنټرول ډېر د امریکایي ځواکونو په لاس کې وي. ورسپانه زیاتوي که څه هم د امریکا د سنا غړو په یوه خوله د مکریستل له ټاکنې سره موافقه وکړه، خو ځینې خلک اندېښنه لري چې د نوموړي سابقې ته په کتنې سره ښایي دای د دې کار لپاره مناسب نه وي. خو جنرال مکریستل وایي چې د پوځي مشرتابه په چارو کې پر کافي تعلیم او تجربه سربیره په هارورد پوهنتون او د امریکا د بهرنیو اړیکو په شورا کې زده کړې کړي او دې کار د نړیوالو مسایلو په اړه د ته پراخه پوهه ورکړې ده. مکریستل د خلیج د 1991 میلادي کال د جګړې په بهیر کې د قومندې په مرکز کې د یو جګپوړي منصبدار په توګه کار کړی. ورسپانه د جنرال مکریستل له قوله لیکي د پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو پر ضد د خپل هیواد هڅې له نږدې څارلي، خو په دې پوهېدلی چې د سر پرې کولو ستراتیژي نتیجه نه ورکوي. وال سټریټ ژورنال د مطلب په پای کې د جنرال مکریستل دا وینا راخیستې ده چې وایي دای به په افغانستان کې د استخباراتي اطلاعاتو پر راټولولو ډیر ټینګار وکړي څو دا خبره یقیني شي چې په افغانستان کې پوځي عملیات او پرمختیایي پروژې دواړه موازي پر مخ وړاندې شي.
ژوند په لمبو کې ازادي راډیو د افغانستان د جګړه ځپلو سیمو په اړه یو نوې لړۍ پیلوي چې د دغو سیمو بیل بیل مشکلات څېړل شوي دي. په جګړه ځپلو سیمو کې څه تیریږي؟
په لار کې غلستا طالبان ستا راوځي، ولې دې مخنیوی نه کوي؟
هلته ښځې زده کوونکي
بل ورور مې شهید شو چې دای مخامخ راته مرد
تبل سوی جنگ به موږ باندې
د بیلابیلو ادارو کارکوونکي سوداګر د مدني ټولنې غړي او ماشومان څه ستونزې لري؟
زه امریکایی یم، زه نه وینم زموږ دموکراسي دغه بکشي.
دا لړۍ ډېر ژر د ازادي راډیو نه واوري.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ سپې 1290 باندې اوریدلای شي. د اف ام په 0.5 سپې په کابل، هرات، جلال آباد، قندهار او مزار شریف کې په صفا ډول ووري. د هلمند ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د 14 لعمله ملکی کسانو او د یو اس پی آی امنیتی کمپنۍ افرادو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند وروستیو نامنیو په اړه لسیمه رپورټ لرو.
د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې یو ځل بیا د وزن مرګ برید لامل د یو اس پی آی د اکمالاتي کاروان کارکونکو ته د درنې مرګ ژوبلې ترڅنګ دغه کاروان زیاتو موټرو ته هم زیان رسېدلی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شهرزاد وایي د یو اس پی آی د اکمالاتي کاروان د موټرو پر کتار د ویچاو دنې لامل د دې کاروان موټرو ته زیان رسېدلی دی. کماندان وای دا چې تیر ماشام نه وخت د غبرید را مزه سوي دی، نو د ځان مرګ او چادونې ترمنځ توپیر نکېږي. امنیه کماندان زیاته کړې چې په دې برید کې څلور تنه ملکی کسان وژل سوي او اته تنه نور هم ټپیان سوي دي. چې د کماندان په خبره د کاروان امنیتي کسانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سیمې خلک هم دا برید ځان مرګ برید بولي. وایي د سرب موټر په واسطه رامنځته سوی دی او د یو اس پی آی د کاروان د زیاتو موټرو د سوځېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د هلمند والی ویاند محمد داود احمدی وایي په دې برید کې وژل سوي څلور تنه د قطر امنیتي ساتونکو دي، خو د ګریش کولسوال حاجي عبدالله خان بیا د دې کملتي کاروان د ساتونکو په شمول د ملکی کسانو مرګ ژوبله نه تنه بولي، خو لا تر دې د مجوته نه ده چې څو کسه ملکی کسان او څو تنه د یاد سوي کاروان امنیتي ساتونکو وژل سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند کار یوسف احمدی وایي تیر ماښام ناوخته د عبدالعزیز په نوم د یو ځوان له لوري د سرب موټر په واسطه یې دغه برید د بهرنیو ځواکونو هډې ته نږدې چې په ګریش کې ده ترسره کړی دی. دی وایي یوولس کنټینر موټرونه یې سوځولي، شپږ کورلاوي او سرب موټر یې له منځه وړي دي او د دې کاروان 3 تره ساتونکي وژلي او 14 تنه نور هم ټپیان کړي دي. چې د هلمند امنیتي مسؤلین د طالبانو د ویاند دغه وروستۍ خبره نه مني. د یادونې وړ ده چې وړاندې تر دې هم په ګریش کولسوالۍ کې د ځان مرګ برید لامل نږدې 20 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. ګریش کولسوالۍ په دې وروستیو کې د یو شمېر ځان مرګو بریدونو شاهده ده چې ځینې وختونه پکې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
کاناډا وویل چې د افغان پولیسو د معاش لپاره به له افغانستان سره $12 میلیونه مرسته وکړي. تر دې مخکې جاپان د افغانستان د پولیسو د شپږو میاشتو معاش په غاړه اخیستی و. کاناډا وروسته له دې افغان پولیسو سره مالی مرسته اعلان کړه چې پرون په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي د افغان پولیسو روزلو او په وسلو سنبالولو ته د ناټو غړي ور وبلل. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د کاناډا حکومت د جمعې په ورځ وویل افغانستان ته به $12 میلیونه ورکړي چې د افغان پولیسو معاش ورکړي او دغه راز تر انتخاباتو مخکې نور پولیس ورباندې استخدام کړي. د پولیسو د هماهنګۍ نړیوالې ادارې په وروستیو کې د افغان پولیسو د شمیر د زیاتېدو او دغه راز په کندهار ولایت کې د زر تنو نویو پولیسو د ګمارلو غوښتنه تصویب کړې وه. د کاناډا له دې نوي مرستې سره د افغان پولیسو له معاش سره د نړیوالو مرستې $80 میلیونه ته رسیږي. پرون د ناټو عمومي منشي په بروکسل کې وویل چې ناټو تړون باید افغان پولیسو ته ښه روزنه او وسایل ورکړي چې له وسلوالو سختیو سره ښه مبارزه وکړی شي. د ناټو عمومي منشي یبدیهوب شفر د ناټو تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل په افغانستان کې د ټولو هغو کسانو چې په یونیفورم کې وژل کیږي په درو کې دوی برخې پولیس وي. هغه وویل افغان پولیس ښه روزنې امکاناتو او وسایلو ته عاجل اړتیا لري. شفر زیاته کړه چې ناټو تړون په تیرو کلونو کې د افغان ملي اردو روزنې ته پام وکړ چې ډېره ښه نتیجه یې ورکړه. د شفر په وینا افغان ځواکونه تر نیمایي په زیاتو عملیاتو کې اصلي رول په غاړه لري. خو د هغه په وینا پولیس چې بیلابیلو هیوادونو او د اروپایي اتحادیې لخوا روزل شوي د افغان ملي اردو په پرتله یې اغېزمنتیا کمه ده.
تاسې زمون غږله ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست او دولتي شوګرانا غانو د کاندیدانو وروسته لیست خپور کړ. د جمهوریت ریاست لپاره ټولو 44 کسانو ځانونه کاندید کړیو چې یو کس لا د مخه د خپل کاندیدات تورې څخه تیر شوی او دوه نور کاندیدان او د دریم کاندید دوهم رسال د خلکو د شکایتونو پر بنسټ له وروسته لیست څخه وېستل شوی دی. د دې موضوع نور حل زموږ د خبريال پر ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د وروستۍ لیست د اعلانولو په مهال ویل چې د جمهور ریاست د کاندیدانو له لیست څخه د دوو کاندیدانو او د یو کاندید د دوهم مرسیال نمونه وستل شوې دي. عزیز الله الدین چې د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله ویل چې دا پریکړه د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لخوا د اعتراضونو د ارزونې پر بنسټ شوې ده.
دوه نفر است متاسفانه، یکی محترم آقای اکبر
په خوشنۍ سره چې د دوه کسدی یو خاغلی اکبر بای او هم جعفر اوفیانی ده چې دوی د جمهوریت ریاست لپاره کاندید وو او نمونه لاله څخه وستل شوې ده او د محمد رحماني په نامه دی او کاندید د دوهم مرستیال خاغلی زیانوم هم وستل شوې ده. د دې درڅنګ د شکایتونو د اوریدو کمیسیون لمونږ سره ژمنه کړې چې کله د انتخاباتو تر ورځې پورې په هر کاندید شوی شکایتونه ثابت شي چې درغلی کړي نمبې وستل شي. خاغلی لودن ول چې له نهایي لیست څخه په مجموعي توګه د جمهوریت ریاست او د ولایتي شوراګانو د 15 یو کاندیدانو نمونه وستل شوې ده او د جمهوریت ریاست یو کاندید په خپل خوخه ل خپل کاندیداتوري څخه تیر شوې ده. خاغلی لودن د کاندیدانو د وروستۍ لیست په اوږدوالي هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د جمهوریت ریاست په کاندیدانو کې داسې کسان هم موجود دي چې نه یوازې دغه پوسټ لپاره لازمه وړتیا نه لري بلکې رواني تکلیفونه هم لري. خو ځینې هغه کاندیدان چې نمونه له وروستۍ لیست څخه وستل شوې دا شکایت کوي چې مخکې له دې چې دوی ته د شو شکایتونو په وړاندې د دفاع موقع ورکړی شي دا پریکړه شوې ده. د افغانستان د ترټبرو د ټولنې مشر اکبر بای چې نومې د کاندیدانو له نهایي لیست څخه وستل شوې د ازادي راډیو ته وویل
نوم مکه ازي حذف شوه هیڅ مقامي نه گفتند
زمونږ چې له دغه لیست څخه لری کړی شوې تر اوسه پورې هیڅ یو مقام ماته د نه دی ویل چې ستانم په دې دلیل او د شکایت لامل وستل شوې ده. په دې برخه کې لمانه چا پښتنه نه ده کړې او یوازې د ډیاک د پروسې په اړه لمسره خبرې شوې او موږ د کورنیو چارو وزارت ته اسناد ورلېګلې وو. هم دا وځ زما یو سو استاذ او مشران د شکایتونو کمیسیون چې د بهرنیانو کمیسیون د ورغلې او زه به دا مسله تر روسي وسه پورې تعقیب کړم.
صحبت میکنم.
خو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د ټولو کاندیدانو په اړه شوې اعتراضونه په سمه توګه سیړلې او په دې برخه کې له کاندیدانو سره هم تماسونه نیولې دي. تمه ده چې د جمهوریت ریاست یو سلويخ کاندیدان د رواني اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغوی نه غوښتي چې د یکشنبه تر ورځې د خپلو جایدادونو په اړه د دوی فورمې ډکې کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د زمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
او اوس هم د گاونډي ایران د 13 ورځې د انتخاباتو د نتیجو په اړه رپورت لرو. د ایران د انتخاباتو کمیسون وایي جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په پرونی انتخاباتو کې په سلو کې 15 ترای ګټلې دي. په دې ترتیب سره احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره د سلو رکن لپاره د جمهور رئیس په توګه پاتې کېدای شي. خو د احمدی نژاد تر ټولو لوی سیال اصلاح غوښتونکی امیر حسین موسوی بیا وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. د انتخاباتو کمیسون وایي چې موسوی دوه دیرش په سلو کې رای ګټلې دي. د ایران د انتخاباتو د نتیجو د وروستي حال په اړه فریده هوټ سیفی چې را سره په سټوډیو کې د رپورت لري.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، د ایران د کورنیو چارو د وزارت په حواله جمهور رئیس محمود احمدی نژاد تر اوسه تر ټولو ډیرې رای ګټلې دي، خو دا غو سیالان وایي د حقیقت نه دی. د ولسمشر احمدی نژاد لوی سیال میر حسین موسوی نن وینا وکړه او په څرګنده یې دا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. تر انتخاباتي مبارزې لا د مخه ډیر لږ داسې فکر کېدو چې د ایران په سیاسي کړیو کې د لوی اختلافات وي، خو د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې بیا د احمدی نژاد او د هغه د سیالانو ترمنځ سخت اختلافات روان وو او یو پر بلې تورونه لګول. په تیره د اصلاح غوښتونکي میر حسین موسوی او احمدی نژاد ترمنځ اختلافات ډیر زیات وو. کله اختلافاتو سره سره وروستۍ نتیجې د احمدی نژاد په ګټه ومنل شي، نو د هغه د جمهوري ریاست په دوهمه دوره کې به څه ډول حالات وي او څرنګه به وي او دا به د ایران پر حالاتو څه اثر ولري؟ د ازادي راډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا خبریال علی رضا کرمانی وویل،
آنچه که امروز اتفاق افتاده است به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود.
کرمانی وایي هغه څه چې نن روان دي په تیره تر دې دمخه هیڅ تصور نکیدو چې ښاغلی احمدی نژاد دی دومره ډیر رای وګټي. پاتې درې نور کاندیدان دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري. خلک او سیاسي کارپوهان هم د هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی او ناطق نوري په شان کسان بالاخره د نن په نظام کې لوی ځایونه لري. اوس احمدی نژاد ظاهرا ډیر رای ګټلی خو لازم مشروعیت نه لري. زه فکر کوم که هغه جمهوری ریاست ته هم ورسیږي، نو نه به دننه په ایران کې او نه هم په نړیواله سطح ملاتړ ترلاسه کړی شي.
این رای از مشروعیت برخوردار نیست.
تر انتخاباتي مبارزي لا د مخه دا ویل کېدل چې میر حسین موسوی چې د ځوان نسل ډیر ملاتړ ورسره دی ډیر رای به وګټي، خو له دې سره د هم ویل کېدل چې ولسمشر محمود احمدی نژاد په کلیوالي سیمو او بیوزلو خلکو کې ډیر محبوبیت لري. د میر حسین موسوی پلویان خپه دي، خو د احمدی نژاد پلویان په تهران کې خوشحالي کوي او وایي دوی د همدې شیبې په تمه وو چې وروستۍ نتیجه اعلان شي او یقین لري چې محمود احمدی نژاد به بیا هم د دوی ولسمشر وي.
یک هفته است تماما ما در انتظار چنین شبی بودیم و خدا رو شاکرم.
د ایرانې میرمن وایي لیوی مونې د همداسې ویشي به پته او شکر چې داسې وخت راغې او خدای پاک راته داسې یو ښه شخصیت زمنګ د مشر په توګه راکړ. خو د احمدی نژاد د سیالانو پلویان د انتخابات مشروع نه غني. د احمدی نژاد تر ټولو لوی سیال میر حسین موسوی یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې د انتخاباتو نتیجې غندلې دي او وایي چې په رشمیرنه کې ټګي شوې ده. د پچارواکو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې د خلاف ورزي د پای ته رسیدو لپاره سمدستي اقدام وکړي، ځکه چې خلک به اجازه ورنه کړي چې څوک د درغلي لیله لارې وخت ورسیږي. د بلخوا د احمدی نژاد د بریل اعلان سره د بلوازت پولیس په تهران کې زیپزی شوی چې د هر ډول احتمالي نارامیو مخه ونیسي. ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه ته نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم به زیم هم به ته.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 باندې اوریدلی شئ. دا غراس تاسې کولی شئ چې د اف ام په 0.5 څپه د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي، په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې بیا په صفه ډول ووري. تاسې د انټرنیټ په پاڼه هم د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په انټرنیټ کې زمنګ پته ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې د پاکستان د سرحد حالت د روسي او امنیو دغلته ویل کیږي چې د افغان کډوالو وطن ته د ستنېدو بهیر درېدلې ده او تر څو پورې افغان چارواکي وایي په پاکستان کې چې دغه ناامني او توتريخواله دوام ولري د افغانانو د سلامتۍ لپاره به دغه بهیر ځنډې درې پاتې وي. د غراس 13 شپه ولسته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د وینا په اړه هم درته رپورت او مرکه لرو. او د ځوانانو پروګرام تاند څنګه په ورستۍ برخه د خبرونه کې اوریدل شي. د ماسپخین دونی می بجې کېدونکې دی فرح واد را سره په استودیو کې ده. د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له فرح واد څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو وروستۍ لیست اعلان کړ. په کابل ښار کې پلسکونو مایبینو مظاهره وکړه او د سړکونو او لارو څخه د امنیتي موانعو د لرې کولو غوښتنه وکړه. امریکایي ځواکونه ادعا کوي چې د پکتیکا په مرکز شرنه کې یې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولې دی. د ایران د انتخابات کمیسیون وایي جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په پرونی انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو ډیر رایې ګټلې دي، خو په انتخاباتو کې د احمدی نژاد لوی سیال میر حسین موسوی بیا وایي د رایې په شمیرنه کې تقلب شوی دی او نه یې مني. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ویلي دي وسلوال طالبان غواړي پر پاکستان واک ټینګ کړي، خو دوی به تر پایه د هغو پر ضد وجنګیږي. او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي جورج میچل نن په دمشق کې د سوریه له جمهور رئیس بشار الاسد سره په منځنی ختیځ کې د سولې د پروسې په اړه خبري وکړه.
دا ازادي رادیو ده او اوس هم د پاکستان د حالاتو په اړه ریپورتونه راخلو. د پاکستان په سرحد ایالت کې د وروستیونه امنی او لامل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنی دولړې د غلطه زندول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ګنشمیر افغاني کورنۍ هیواد ته د ستنی دول لپاره چمتووالی نیولې. له پېښور نه د ازادي رادیو خبريال په دې اړه ریپورت لري.
په پېښور کې د افغانستان د کډوالو د وزارت دفتر وایي د پېښور خار وروستۍ خرابې امنیتي وضعیت په کتنه د تورخم د لارې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د یک شنبه د ورځې نه ځنډیږي. په پېښور کې د دغه دفتر مرستیال عبدالحمید جلیلی د ازادۍ رادیو ته په مرکه کې ویل تر بل اعلان پورې د کډوال د بیرته ستنېدو مرکز ته نه ورځي. نوموړي زیاته کړه
تاسو معلومه ده چې په ورکه د لند ورځ کې ډیر انفجارات تر سره شو او امنیتی وزارت خانه ده په دې اساس باندې چې مهاجرین تم به کوم مشکل ونه رسیږي نو عاجل یو فیصله شوې ده. دغه په اساس د محدود وخت خطر البته د ویرسي مرکز بن شوې ده.
جلیلی وایي دا پریکړه په دې خاطر هم شوې ده چې د بیرته ستنېدو او د پېښور خار نه د تیرېدو پر مهال کډوال د کومې بدې پېښې سره مخامخ نشي. د کډوالو په بیرته ستنېدو کې لنډمهاله ځنډ په داسې وخت کې اعلان شوی چې د سختې ګرمۍ د رارسېدو او د پېښور د افغاني لیسو د ازموینو د پای ته رسېدو نه پس زیات شمېر افغانانو په دې لنډو ورځو کې غوښتل چې هېواد ته ستنه شي. جلیلی په روان کال کې د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته د کډوالو د اوړېدو د شمېرې په اړه وویل
تقریبا د مهاجرینو تعداد د اپریل د اول نه تر اوسه پر 3000 خوښه پوری مهاجرین اوس وطن ته ستنه شوي دي چې دغه لړۍ به روس تیز شي او ډیر زیات کډوال به سکه ان شاء الله افغانستان ته او د ترکیې افغانستان ته ولاړ شي.
د کډوالو نړیواله اداره یا UNHCR کله ناکله د بیرته ستنېدو لړۍ د یوې لنډې مودې لپاره ځنډوي او د پېښور په پرل کانټینټل په ځانمرګي حمله کې د دې ادارې د یو شمېر مامورینو د نخښه کېدو نه پس اټکل کېده چې ښایي دا اداره به په بشپړ ډول په پېښور کې خپل دفترونه وتړي. په پېښور کې د دې دفتر ویاندې رابعه علي د کډوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ د ځنډېدو په اړه د ازادي رادیو ته وویل
اگر تاسو دا لگ اناؤنس کی چې صرف اتوار اور پیر پر اس دو روزو د پارا کنا دا ریپیٹریشن بند دے دو روزو د پارا دا بند دی چې الته وی آر سی کی دا مطلب ځاګی کی دا مینټیننس کو کنا مونږ کارونا اور دا منګل پر اس انشاء الله بیا به دا شروع شي.
رابیا وای دوی خپل دفترونه د امنیتی ستونزو لامل نه دی تړلی او د بیرته ستنیدنې لړۍ عین په هماغه ورځ هم روانه وا چې پېښور کې د پرل کانټینټل هوټل الوزول شوو. په پاکستان کې د محل د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوال ژوند کوي چې د پاکستان حکومت دوی ته د 2012 کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني حق ورکړی دی.
په ریپورت کې موردل چې په داسې حال کې چې د پاکستان په سرحد ایالت کې د 14 لړۍ روانه ده او نه امنی ورس پر ورځ دغلته پراخیږي. د اورستیو ریپورتونو پر اساس د افغان کډوالو هیواد ته د ستنېدو لړۍ هم درول شوې ده. د UNHCR یا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې وایي چې دغه لړۍ په موقت ډول درول شوې او د حالاتو په ښه کېدو سره به هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو چاره بیرته پیل شي. بلور ته ټاکل شوی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون ماښام خپل ملت ته وینا وکړي. ډیرو پاکستانیان تر نیمه شپه پورې انتظار وستو. په پای کې آصف علي زرداری نیمه شپه یعنی د شپې په 1 بجې خبرې وکړي. زرداری په خپل خبرو کې د پاوز د بقا پر مسالې ډیر ټینګار کوي، ویل چې د پاکستان پاوز به په خپل ټول وستوان سره د خپل پایښت لپاره مبارزه وکړي. فرید هوټ سیفی له پاکستانی کارپو عبدالرحیم مندوخیل څخه په دې اړه په ټلیفون کې پوښتنه کړې دي.
تیر شپه ټاکل شوی و چې جمهور رئیس آصف علي زرداری د شپې په 8 بجو وینا وکړي، او دغه وینا وزنډیدله تر نیمو شپو او شاوخوا یوه بجه باندې د خبرې پیل کړي. ستاسو په نظر د دغه زنډیدو علت څه و؟
هغه کې دواړه خبرې راتلای شي. یوه دا چې پر دې باندې چې کومه پرېکړې ده اعلانولې، پر دې باندې پرېکړه نه وسوې، یعنې زیر بحث و دا عمل. او یوه دا ده خونو داسې لفظ استعمالول غواړم نه، خو دا یو نااهلي ده، غیر ذمه دارانه عمل و، په کار پر وخت څه وای، دا داسې مسله خو نه وه. او که بیا بېګا شپه نه وای څه وای، او نن سهار پر معمول مطابق څه وای.
نو دا نیمه شپه کې خو ډېر خلک ویده وي، نه ممکنه ده چې ډېرو کسانو دغه خبرې هم نه وي اورېدلې. په هر حال زرداری د وویلې چې د پاکستان پاوز د پاکستان د بقا لپاره جګړه کوي، او تر اخري سلګۍ پورې به جګړه وکړي. ستاسو په نظر دغه یو ډول ورختایی او یو ډول ډیر جدیت په دغه موضوع باندې یو ډیر ټینګار د دې علت بسوي؟
ګوره دا یو خبره خو واضح ده چې دا وخت کې دلته زموږ په ملک کې د ترهګرۍ په خلاف، د دهشتګردۍ په خلاف و داسې ټینګه اراده سره اقدامات نه کېدل، د دې په خلاف عمل نه کېده. نو اوس دا وخت د ملک ولسونه اکثریت دې ځای ته راغلي دي، او حکومت هم صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه ټول پر دې اوس متفق دي سره د نظامي قوتو چې د دې ترهګرۍ په خلاف به په ټینګه اراده کار کوي. کار کې بې باوري روانه وي، ولسونه په ټینګه اراده بیا د ترهګرۍ مقابله نه کوي. نو چې حکومت دا بیرته تکرار کړي دا خبره او په ټینګه دا وکړي چې دا ترهګري به موږ مقابله کوو، نو هغه پر ولس باندې ولس هغه عمل ته کوم شي باندې چې ولس متفق دی د هغه دپاره عمل کولو ته راهڅول کېدای.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د جمهور رئیس آصف علي زرداری په دې توګه خلک دې ته هڅول چې له تروریزم سره په مبارزې کې برخه واخلي، او تاسو فکر کوئ چې یعنی ډېر خلک چندان دې خبرې ته علاقه مندي نه ښیي که څنګه؟
نو په دې کې دا دی چې خلک دلته به زموږ داسې کوم مبارزه ده د ترهګرۍ په خلاف، هغه کې یو لویه کمزوري دا ده چې ولسونه بالکل په ټینګه د ترهګرۍ خلاف دي او عمل کوي، لیکن حکومتي نظامي قوتونه چې وو همیشه به په آخري وخت کې هغه ولسونه به یو میدان ته ورېده کړل خپله به ځان وایستي. دا د ترهګرۍ چې کومه غلبه پیدا شوه د هغې بنیادي وجه دا وه. نو په دې والا باندې ګواته زرداری د صدر زرداری یعنی د حکومت ټوله د هغه دا شامل دی. اصلي خبره دا ده اوس هم په میدان کې به دا حکومتي قوتونه که هغه سول دي که هغه نظامي دي، هغه قوتونه به ولس ته دا ښکاره کوي چې دوی هم په ایمانداري سره په اخلاص سره په ټینګه اراده دا کار کول غواړي.
نو ستاسو په نظر دغه د ولسمشر آصف علي زرداری خبرې چې بیګا خبرې شوې او وینا یې وکړه، دغه د خلکو عکس العمل د ورځې په اوږدو کې څه دی؟ تاسو د یو پاکستانی اوسیدونکي په توګه څه وایي چې خلکو څه نظر لرو؟ دو
ولسمشر راه دا ده چې ترهګري خاتمه به کړي، او د دې خاتمې دپاره به په ټینګه اراده وي، او بیا بالخصوص و حکومت به دا کوي چې دې سره به پوره یعنی مکمل به په میدان کې وي. دا اوس ګوره د دین د لشکر د دین لشکر یا دا چې وګوره په پاجوړ کې د سالارزي لشکر دا ټول لشکر لکه په ورځ کې لشکر و، دا ټول لشکرونه چې دي دا اوس خو دا سم روان دي، لیکن مخکې لکه د رادم خیل والا لشکر لکه د اورکزي لشکر د هغه ناکامي دا وه چې حکومت چې دی نظامي قوتونه چې دي هغو به د ولس لشکر به میدان ته شو، دوی به په شا ولاړل، یعنی دا نامنحاد طالبانو دغو به بیا غلبه وکړه، او بیا به راله هغه کوم څوک چې لشکر یې د ولسونو لشکر یې او حمایت حاصل و هغه به یې مړه کړل، ډېر لوی نقصان به ور ورساوه. نو دا چې دی دا د ولس په رایه باندې موږ بالکل خبر یو، ټول ولس لا خبره کوي، هر علاقې ولس وایي چې تاسې موږ ته راعلاقه صرف دا ضمانت راکړي چې حکومت به راسره وي، نور چې دی د دې موږ انتظام کوو تر جنوبي وزیرستانه پورې.
د پاکستان د چارو کارپو عبدالرحیم مندوخیلو چې د ازادي رادیو ته په د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د تیر شپې د وینا په اړه څرګندونې او معلومات کول.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
د ځوانانو خبرونه تند څنګه خبرېدو ته چمتو ده.
تند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
گرانو ځوانانو په سلامونو مل منځم.
ما دی ویختانو سټایل سټیپ سټایل دا وګدی دی نو لدی وژنه ما غو
د دې اونې په خبرونه کې مول لمړی د کابل ښار یوې اصلي سلمانې طبيعيو او لځوانانو او ورچې نن سبا سلمیان په کوم ماډلونو ویختان جوړوي.
د دې له مخې چې زموږ ملګرو ترمنځ اخلاص شته دی جاج به منظم ډول چاپیږي او اوس اوس کې دا هڅې کوي چې تیراژ لوړ کړمن وي. چې
بیا د جاج محلنۍ د چلولو د شپږ کسیز ټیم له یو غړي اسد وحیدی سره د دې محلنۍ په اړه او د ځوانو ورځپاڼه لیکونکو په ستونزو غږیږو. او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هیروئ. دا مطالبه زلینا شریفی یو په بل پسې درته وړاندې کړم. گرانو ځوانانو، لکه څنګه چې نجونې د خپلو ویښتو ښکلا ته ډیر پام کوي او په بیلابیلو ډولونو یې جوړوي، په دې وروستیو کې زلمیان هم ښکلي کېدو ته زیات تمایل ښیي او خپل ویښتان په هغو مختلفو ماډلونو چې په نړۍ کې مود کېږي اصلاح کوي. دا چې نن سبا د زلمیانو د ویښتو کوم ماډلونه موجود دي، زموږ همکار اجمل تورمان د کابل ښار یوې عصري سلمانۍ ته تللی، له ځوانانو سره غږېدلی او د دې پوښتنې د ځوابولو هڅه یې کړې.
ګرانو ځوانانو، که ښار بازار ته وګورو یا تلویزیونونو ته ځیر شو نو وینو چې وخت په وخت د ځوانانو د سر د ویښتو سټایلونه او مود بدلیږي را بدلیږي. ځینې وخت ساده ماډلونه راوځي او ځینې بیا دومره عجیب او غریب وي چې بنی آدم فکر ورته وړي. ښایي ډیرو ځوانانو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې په دومره ډیرو ماډلونو کې نن سبا د ویښتانو کوم سټایلونه ډیر مود دي. نو د همدې د پوهیدلو لپاره په کابل کې د سکندیب په نامه د نارینهو د سینګار یو سالون ته راغلم. دا سلمانۍ د ښار د نورو سلمانیو په خلاف لوی سالون لري. دلته خلاصتا پراحته کوچونو کې څو ځوانان د ویښتو بهرني کتلاکونه ګوري او د خپل نوبت در رسیدلو انتظار باسي. او کین لوري ته مې د سینګار اوږد میز دی چې هندار لري او د ویښتانو او ګیرې د اصلاح عصري وسایل منظم او په سلیقه پرې ایښي دي. دلته د بهر ملکونو د سلمانیو په څیر مخکې له اصلاح سلمان په دوسوی کې د مشتری ویښته په شامپو پاک ورمینځي، بیا یې د هغوی له ذوق سره سم ورته اصلاح کوي. راځو دلته له هغه ځوان سره غږیږو چې سلمان د ویښتانو له پریولو فارغ شوی او وړي د نسبتا اوږده او رنګ کړي ویښته ور اصلاح کړي. ستا نوم؟
ننګیاله یم او د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې کوم.
زه چې وینم ستاسو ویښته اوږد ډوله دي، کراته وایي چې اوس د کوم سټایل خوښ کړی او غواړي چې څه ډول یې جوړ کړي؟
زما د ویښتانو سټایل سټیپ سټایل ده، اوږد دي، نو له دې وجې نه ما غوښتو سې لیک سیټنګ یې وکړم، مثلا له درک نه وتلي اوس هم نه غواړم سې تغیر ورکړم، لږ اصلاح کوم، بیرته به هم سټیپ سټایل وي. مو د همدا شی ده، دا اوږد ویښتان مخکې پاکستان کې مونږ وویل هلته د ویښتانو سټایل فوجي کټ هغه وخت موډ هم داسې شی و، اوس موډ همدغه اوږده ویښتان دي، سټیپ سټایل موډ ده. او بل زما خپلم ذوق همدا شی ده، اوږده ویښتان تر څو وخت سي ویښتان یادي راسره کوي، کیدای سي آینده کې تغیر ورکړم، بیا هم کیدای سي همدا شی وي.
مننه وروره. که څه هم سلمان د ننګیالي د ویښتو په اصلاح بوخت دی، خو د کار په وخت به یې زه هم راوغږوم او ترې به وپوښتم چې نن سبا کوم ماډل ویښتان موډ دي او ځوانان کوم ډول زیات خوښوي. وبخی بوختم یاس خو که خپل ځان را تراو پیژنې.
اسمه فضل فیزیار سره
ډیر ښه. کراته وای چې په دې ورځو کې ځوانان د ویښتانو د اصلاح کوم سټایلونه خوښوي، یعنی زما مطلب دا دی چې کم مود چلیږي.
والا اصطلاح مختلف است، رقم سر شوخ هم داریم، سادم سنگی داریم.
والا بیلا بیل سټایلونه دي، شوخ سټایلونه هم شته، ساده سنگینه. خو زلمیان د ویښتانو شوخ سټایلونه زیات خوښوي. په شوخ سټایلونو کې یو ډول سپایک نومیږي، ریشهي اوګده ویښته پر سټیپ ډیر مود دي. ځینې ځوانان ترکی سټایل ویښته هم خوښوي چې شاوخوا کم وي او لوچ لتر ککری ویښته لږ اوګده او سیخ سیخې دروي. کټلاکونه هم لرو چې ځوانان یې ګوري ماډل خوښوي تری او موږ اما غسی ورته جوړو.
هل تخیلاسې هم ځوان چې د ویښتانو اصلاحی د مخ خلاص شوی او له سلمانی نه د وټلو په حال کې دی، دای به هم یوشي براتم کو کېدې شي ځان راو پیژنای.
نوم می اجمل.
تاسو چې ګورم ویښتم ډیر ساده خو خایسته جوړ کړی دی، کراته وای چې څنګه مو دا ساده سټایل د خپل ویښتو لپاره خوښ ک؟
د مخ فل معمولا ویښتان نه ډیر وغده او نه هم یو مخ کوچنی خوکیږي، په ول سی به هر څوک د هر چا خپل کار د خپل ذوق باندې ځنه تیر نام خوکوي او ځینې داسې نور وخت ویښته خوښوي، دا د هر چا خپل کار ده. خو زما خپل ځان لپاره دا سټایل سي مثال یا ما ځان ته غوره کړی ده، دا د ما لپاره ځان ته ده او د هر چا خپل کار ده.
ګران دوستانو، تاسو د ځوانانو خبرې واورید او د نن سبا د ویښتانو لمود هم خبر شوی. مود به هر وخت بدلون کوي او نوې ماډلونه براوزي، خو اکثره سلمانان وایي چې د سر ویښته باید لمود سره سم نه بلکې له چیرې سره سم اصلاح شي، چې له چیرې سره تناسب ولري او خلا زیات کړي. خو ډاکټران بیا دا وایي چې د ویښتانو د اصلاح پر مهال لمود پالنې او خلا مهمه ده، چې د اصلاح د وسایلو پاکوالي ته ډیر پام وشي تر څو په ناعلاج مرزونو وخت نه شو.
گرانو ځوانانو، جج د ځوانانو علمی او سیاسي محلنې د چیل څلورو میاشتو راهیسې د یو شمېر ځوانانو په شخصي لګښت او هڅو په کابل کې خبريږي او په کابل سربیره ګڼو نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د خبرونې په دې برخه کې د جج محلنې د چلولو د شپږ کسیز ټیم له یو غړي اسد وحیدی سره د دې محلنې په اړه او د ځوانو ورځپاڼه لیکونکو په ستونزو غږیږو. وحیدی صاحب، اوس خو ګڼې ورځپاڼې او نیوز خپریږي دلته په افغانستان کې، که لومړی تاسو دا راته ووایئ چې د جاج له خپرولو نه ستاسو هدف څه و؟
جاج محلنۍ دیلس واتیا کال له وروستیو نه تقریبا هود میاشت کې پیلیږي او بنسټیزه موخه یې د خلکو ته په تېره بیا ځوانانو ته د سیاسي شعور ورکول دي. زموږ بنسټیزه ستونزه دا نه ده چې موږ امنیت نه لرو، زموږ بنسټیزه ستونزه دا نه ده چې موږ تعلیم نه لرو، زموږ بنسټیزه ستونزه دا نه ده چې موږ روغتیا نه لرو، زموږ بنسټیزه ستونزه دا ده چې موږ سیاسي شعور نه لرو. له همدې امله امنیت نه لرو، له همدې امله روغتیا نه لرو، له همدې امله سواد نه لرو، له همدې امله په همدغه بدبختیو کې یو. په ادبیاتو برخه
کې په شاعرۍ کې په کیسه کې ډیر کار باندې موږ په سلګونو مجلې جریدې خبرونه لرو خو دغه څه چې ځوانان ته سیاسي شعور ورکړي په پښتو چاپی رسنیو کې تقریبا په نشت حساب دي هم دې تشې ته په کتو سره موږ جاج پیل کړای
د جاج محلنۍ تیراش څومره دی او معمولا څومره وخت ترمنځ چاپیږي
جاج خبرونه په اتو مخونو کې چاپیږي په رنګه کاغذ کې چاپیږي موږ دغه لیکوالان کم لرو چې هغه سیاسي لیکنی وکړي هغه خلکو ته ځوانانو ته سیاسي شعور ورکړي له همدې امله سره ول چې موږ غواړو جاج زرزر راو بس په دینه بریالي کیږي نو جاج معمولا په میاشت کې یو ځل له چاپ راوځي او قوي سیاسي لیکنی لري موږ شپږ هغه فعال کسان په دغه ټیم کې کار کوو زموږ د شپږ ځوانان چې شپږ وړه کار کوي او خپل معاش نه جاج ته پاوند ورکړي
وی دې سب ګانز ورانده چې دوی د خپل شخصي مجلو او ونیزو دروستلو شوق لري دوی ځنه خبرونه هم را باسي خو ډیر ژر بیرته بنديږي یعنی عمر نکي تاسو د دې علت په څه کې ویني
دغه ډول رسنۍ بیلابیل لاملونه لري خو تر ټولو لوی په هغه کې مالی ستونزه وي کله چې په رسنۍ کې مالی ستونزه پیدا شي څوک پیسې نه ورکوي نو بیا هغه بندښت سره مخ کیږي نور له عوامل هم لري کله کله د ټولنې له خوا رسنۍ چاپیږي په ټولنه کې اختلافات راشي ورسره رسنۍ هم بند شي کله په مسؤل مدیریت او په امتیاز څښتن ته دغه مسایلو کې ستونزه پیدا کیږي او لامدې عمله رسنۍ بندیږي
تاسو چې خپل د وی محلنۍ په خبرولو کې وندلري دغه ځوانانو ته څه مشوره ورکوي څنګه دوی کولای شي چې دوامدار خبرونه ولري او خبرونه ډیر عمر وکړي
بنسټیزه مسله همدغه ده چې کله یو څوک نورمال ګرو سره په ګډه کار کوي تر ټولو لوی مسله ده چې د ترمنځ یو اخلاص موجود وي زه د خپل ګروپ په اړه دومره ویلی شم چې موږ کله جاج رئیسلو زموږ هیڅ ملګری دې ته نه حاضرې دلو چې جاج مسؤل مدیریت په اړه واخلي دا ولې نه حاضرې دلو لدی عمل نه چې د ورتیا نه لرله زموږ سره څو کار کوي ټول لسانس دي لدی عمل چې هر ملګری دا هیله لرله چې خپل بل ملګری ته امتیاز ورکولو زما هغه ځوانان ته چې غواړي دغه ډول کار وکړي ول دي یو منظم پلان لمخې دی دا کار پیل کړي زه رسنۍ راوباسم د چلولو لپاره کوم لارې چارې لرم کنه اول لوی سنځ په رسنۍ کې د مالی لګښت مسله ده نو کله یو رسنۍ د دغه سي پلان جوړ کړي چې هغه لمخې په دوامدار توګه د مالی لګښت تضمین شوی وي نو بیا کولای شي چې هغه رسنۍ دوامدار کړي یوازې کله کله سړي سره جوش پیدا شي ساسات پیدا شي عاجل لار شي او رسنۍ راو باسي دو درې غنې کې په تیزی راو باسي درې مګړې کې یا څو پیسې نه ورکی یا ملګر ترمنځ اختلاف راشي نو د عمل سکوت شي کدهغه معیارونه په پام کې ونیول شي نو موږ ډاډمن یو چې هغه رسنۍ به تل پاتې وي
فکر نه کوي چې کله شهرت غوښتل هم د دې سبب کېږي چې دوی ورسپانه را باسي او بیا ځکه نور پلان نه ورتلري نو د دوی خبرونه بیرته بندي کی
کله چې انسان هدف ولري او هدف سپیڅلی وي شهرت په انسان خپل راځي کې یو څوک د دې هڅه وکړي چې ځان مشهور کم هیڅ کله نشي مشهور دی کوم مشهور شي مغه به نیک شهرت نوي نو زه وایم چې هغه ځوانان ته چې د دې مين هم لري چې مشهور شي نو لارې دغه ده چې یو سپیڅلی هدف ته کار وکړي شهرت خپل راځي دوه غټي دي ام به هدف ته رسیدلی وي ام به یو نیک شهرت ولري
که راشو بیرته جاج ته تاسو خپل څومره ډاډه یاست چې جاج محل نه به ډیر عمر ولري او لمنه به نور هم پراخه شي
موږ په دې پورا ډاډمن یو چې دا زموږ نور ځوانانو په مرسته زموږ د لیکوالو په مرسته به جاج چپو دا خبره د دې لمخې کوم چې موږ یو منظم پلان لرو د جاج لپاره د دې لمخې چې زموږ ملګرو ترمنځ اخلاص شته دی جاج به په منظم ډول چاپیږي او اوس اوس کې دا هڅې کوي چې د راجل وړ ډاډمن یو چې جاج به کم کیفیت لحاظه هم د کمیت لحاظه کاو او د افغانستان کوم ولایتونه چې وسره سو په ولایتونو کې چې پنتون نه دیغه ته ټول تجاج رسیږي خو په کوم ولایتونو کې چې موږ تر اوسه لاستاز نه لرو هغه ولایتونو ته به موږ رسول لپاره هڅه کوو
گرانو ځوانانو د اونۍ د سندرې د خبرې دوه وخت دی نو دا تاسو او دا هم د زرڅنګ او داوود حنیف په غاک سندره
وطن کی مسافر وہ گرزے دم لے لو جانے رکھ دیدنوں نا تب وطن کے میں
وطن کی مسافر وہ گرزے دم لے لو جانے رکھ دیدنونا لے لو جانے رکھ دیدنونا
قدر منو جوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وا کې پاړه نیوکی وړاندیزونه او مشورې لري په دغه پاتوي راست ولای شي په کابل کې زموږ پاتا د ازادي رادیو پوسټ باکس 14 بیا کابل افغانستان او په پېښور کې ازادي رادیو پی او باکس 2 یونیورسټي ټاون پېښور نور نو زلینا شریفي تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وي
شی دمینه یا کرونا لیلو جانے رکڑ دی دنونا چیز مول پاتشی دمینه یا کرونا لیلو جانے رکڑ دی دنونا
تپو وات کے من مان رخلی امپا مگرانا وکڑ دی دنونا
سلاپو وطن کے مسافر وہ گرزے دم لے لو جانے رکھ دی دنونا لے لو جانے رکھ دی دنونا
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پښور مې واخیست په فریادو په سورانه مور مې بچ کیه بچانو ستاسو پر افغانستان برخو بلا ویران آندا صبح میں خوالی چھے ماں خرس کی جوڑا ویرانا خولا بستے بستے خیر دپارا لب میں پریک دیں پکارارا سل غر سایا ملی دلے اور کشو ویرانا لارا سوالے لمانا کنڈوالے مٹولو رانی اور میں بچ کیے بچانو ستاسو کور افغانستانی اور میں بچ کیے بچانو ستاسو کور افغانستانی تر دل پورے ہر چاؤں پیشند مند پلو گا وندیو دسیا لے امبر سے دلے سب سنگ نہ سورے گا سب سنگ نہ شڑے گا تلاش دسا محتاج مخور منا رہے گا منسل سمان ورگ دے پاتش ویل کاروانی اور میں بچ کیے بچانو ستا سکور افغانستانی سمیر ویسا شاپ شام فرزن بسی گو شم اخلاص کی دبی غورا غیرت من بسی گو ماں اس کے زوڑی بیا بسوان شام سب
اور میں بچ کے ہے بچانو اس کا سپورا مانستانی